دوشنبه ده د غبرګولي یا جوزا دریمه د مې میاشتې څلورویشتمه. السلام علیکم او سهار په خیر. په دې نیم ساعته سهارنۍ خبري مجله کې د امنیتي اندېښنو له کبله هندوستان ته تللي د هندوانو او سیکانو په لسګونو کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنی سوي. په لغمان کې تر یو لړ ډله ییزو بریدونو وروسته د لوی دری سټیټ په مشرۍ پوځي عملیات پیل شول. چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي په غزنی کې خلک شکایت لري چې ولایتي چارواکي کابل ته د دې ولایت په باب سم معلومات نه ورکوي. په بهرنیو مسایلو کې تمه ده ژر په ایران کې د ولسمشرۍ ټاکنو شل ورځنۍ کمپاین پیل سي. دا او نور مسایل تر خبرونو وروسته. د افغانستان لوی دریستیز وایي چې په لغمان کې وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اووښتی. د افغانستان د تیکواندو معلولو لوبغاړو د برونزو درې میډالونه وګټل. د بیلاریس لخوا د یوې الوتکې د مسیر د بدلولو د پیښې په اړه بېلابېلو چارواکو عکس العمل ښوولی دی. په لغمان ولایت کې تر ځینو ډله ییزو بریدونو وروسته د افغان پوځ د لوی دریستیز په مشرۍ پوځي عملیات روان دي. جنرال محمد یاسین زیا تیر ماښام له لغمانه په یو ویډیو پیغام کې وویل ځینې تخنیکي ستونزې رامنځته شوې وې، خو د تازه دمه پوځونو په رسېدو سره مخالفانو ته مرګ ژوبلا اوښتي.
د قوتونو پر رسیدو دښمن قوي ضربي ولیدلې. په ښار کې کوم اندېښنه نشته. د ملي امنیت لومړي مرستیاله والي سره مو په ګډه له زندانه ولیدل. اوس هم پوځیان د مهترلام او لنګار په مسیر کې عملیات لري او دښمن تلفات لیدلې دي.
بلخو د لغمان والي ویلي دي چې شاوخوا سل پوځي منصوبین د وظیفوي غفلت له کبله زندان ته اچول سوي دي. د لغمان د مرکز شاوخوا الینګار او دولت شاول سوالیو کې لوی اونۍ رئیس د افغان پاوز او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روان دي. د پاو وزارت وایي چې د یکشمې پورز په لغمان کې ګڼ کمانډو ځواکونه ځای پر ځای شوي او طالبان به بریدونو ته پرې نږدې. په پکتیا کې د دوو پوځي موټرو د ټکر له کبله یو سرتیری وژل شوی او نور کسان ټپیان شوي دي. د پکتیا د ټرافیکو مدیر شفیق الله ننګیال ازادي راډیو ته وویل د افغان پوځ دوه چانکونه یک شمه ماښام مهال د هوزوی روغتون مخکې سره ټکر شوي.
ګونو منځ البته د پکتیکان را روان و رسمي وظیفه وه. هغوی ترمنځ تصادم شوی دی چې یو نفر فوت دی، اوو نفره زخمیان چې په اوو نفرو کې د شپږو وضعیت ښه دی.
ننګیال زیاته کړه چې د پیښې د علت په اړه به له څېړنو وروسته معلومات شریک کړي. د افغانستان د تیکواندو معلولو لوبغاړو د پارا اولمپیک لوبو له غوروي پړاو د برونزو درې میډالونه وګټل. دا خبره د تیکواندو د ملي فدراسیون ویان زبیح الله شهزاد یک شمنه وخت ازادي راډیو ته وکړه.
د افغانستان د تیکواندو لوبغاړو معلولیت لرونکو د آسیا پارالمپیک لوبو ننوتلو کې د برونزو درې میډالونه ترلاسه کړل. په دې سیالۍ کې افغان لوبغاړي زبیر امیری، زکیا خدادادی او عبدالمتین هوتک شامل وو.
د اولمپیک لوبو د غوروي پړاو سیالۍ په اردن کې وسوي. افغانستان په تیکواندو کې دوه د برونزو اولمپیکي میډالونه لري چې دواړه روح الله نیکپا ګټلې دي. که څه هم د افغانستان د تیکواندو د ملي ټیم ځینې لوبغاړي اردن ته تللي و، خو د کورونا ټیسټونه مثبت وختل او لوبو پاتې شول. د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ او د ځینو اروپایي هیوادونو مشرانو په ګډه د بیلاروس لخوا د یوې الوتکې د مسیر د بدلولو د پیښې د جدي پلټنې غوښتنه وکړه. بیلاروس د راین ایر هوایی شرکت هغه الوتکه چې په کې د رژیم منتقد خبریال رومن پراتاسوویچ ناستو له اصلي لوري وګرځوله او په مینس کې ناستې ته مجبوره کړه. رومن پراتاسوویچ د بیلاروسی مظاهره چانو په ملاتړ خبرونه خپرول. دی همدا چې د سورلی الوتکې په مینس کې کښېنسته په هوایي ډګر کې ونیول سو. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ تیر ماښام دې پیښې ته په عکس العمل کې ویلي چې د ناټو متحدانو د الوتکې د مسیر بدلون څارلی او د بیلاروسی خبریال د نیول کېدو راپور یې ورکړی. د هغه په خبره باید د الوتکې د ټولو مسافرینو او خدمې د خوندي ستنېدو ډاډ ورکړل سي. او خو روسي رسنوي راپور ورکړی چې په دې الوتکې کې د بم د موجودیت په اړه اندېښنه وه. له همدې کبله د مینسک پر هوایي ډګر کښېنسته. په بیلاروس کې ګڼ کسان له میاشتو راهیسې د زورواکي الکساندر لوکاشینکو پر ضد مظاهرې کوي، خو په شدت د حکومتي ځواکونو لخوا ځپل کیږي. خبریالان او سیاسي فعالان هم د ګڼو مظاهرچانو ترڅنګ زندانونو ته اچول سوي او کارت نه پریښول کیږي. په ایتالیا کې د یو هوایي لفټ یا برقي وسیلې د سقوط په پیښه کې 14 کسان مړ سوي. پیښه پرون د ایتالیا په شمالي غرنیو سیمو کې سوي او یو ماشوم هم سخت ټپي حالت کې روغتون ته وړل سوی دی. هوایي لفټونه یا کیبل کارز هغه خوځنده وسیلې دي چې په کیبلونو تړلې وي او اکثر په غرنیو سیلاني سیمو کې له یو غر څخه بل ته سیلانیان انتقالوي. پرونی پیښه داسې وخت سوي چې خلک پر موتارون غره چې لمځکې 1500 متره ارتفاع لري په دې برقي وسیله کې ناستول څو لسترزه شارګوټي د موتارون غره ته ولاړ سي. د سترزه شاروال ویلي چې تازه د کورونا په خاطر د لګیدلو محدودیتونو په لړ کېدو دغه برقي وسیلو کې د سیلانیانو تګ راتګ پیل سوی و چې دا پیښه وسوه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 20 چټې دی. لس هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28 چټې 21. مزار شریف اسمان وریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 25 چټې 23. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 25 چټې 14. او جلال آباد اسمان وریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 25 چټې 19.
ازادي رادیو تواجه است. د افغان سیکانو او هندوانو څلويشت کورنۍ له هندوستانه بیرته افغانستان دستنې سوي دي. دا د هغو 130 کورنیو له ډلې دي چې په کابل کې د سیکانو پر ګردوارې تر خونړي برید وروسته له افغانستانه ووتلې. راستنه سوي وایي حکومت ورسره د امنیت په برخه کې ژمنې کړي او دوی په همدې هیله بیرته خپل هیواد ته راغلي چې امنیتي خوندي وي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغان سکانو او هندوانو لزګونه کورنۍ بیرته له هندوستانه راستنی شوې دي. په ولسی جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي نریندر سنگ خالصا ازادي راډیو ته وویل د همدې اونۍ په سر کې څلوېخت کورنۍ راستنی او د حکومت لمرستو برخمنې شوې.
فامیل بیرته په کابل کې راغی. هرون دی یو دش کلام هر یو کس مواد راوړی او ډیر زیات راوړی او نقدي مرسته هم د دې پاتې کېږي موږ سره.
د افغان سکانو او هندوانو ګڼ شمېر په دې وروستیو لږ تر لږه دوه کلونو کې امنیتی وضعیت په خرابېدو شو له افغانستانه وتلي. دا ډله هم د نورو افغانانو په څیر له ګڼو بریدونو سره مخ شوې. په دې ډلې باندې تر ټولو لوی خونړی برید د 2000 کال د مارچ په 15مه وو. هغه ورځ د وړو ماشومانو زړو سپینسرو په شمول لږ تر لږه 15 سکان د کابل د شور بازار په ګوردوارې باندې په خونړی برید سره ووژل شول او لسګونه نورې ټپیان شول. د سکانو او اهلي هنود استاذې ښاغلی خالصه وایي له برید وروسته تر 110 کورنۍ له افغانستانه ووتلي، خو اوس د امنیتي تدابیرو په نیول کېدو سره دوی بیرته وطن ته دراستنی دوه لپاره ځړخه کړه.
حکومت موږ سره مرستې کړې دي هر یو درم سال لپاره او چیرې چې موږ هجوم کېږي ټول تدابیر دي چې ټیم نیول کېږي. نو خوشبختانه ټول درم سالو لپاره عسکر ور کړې دي 15-30 عسکر پورې.
سره له دې چې لا د افغان سولې خبرو نتیجه نه ده ورکړې او جګړو ورستر بلې زور اخیسته، له هند راستن شوی افغان سکان وای په دې هیله راستن شوی چې امنیتي خوندي وي او مرستې ورسره وشي. له راستن شوی سکانو یو هم ګورنام سنگ دی چې له حکومت د مرستو مننه کوي، خو ټینګار لري چې په سکانو لا زیات پام پکار دی.
ولایت غزنی استم دا راځم نومادم از تاولات هم زیات تشکر وکړم، کومک میخوایم برای چیزی که هلیونو راځم.
به خو ته درسې دو پچارو کې د دولت وزارت وایي دمګړې دیرش قلمه خواړه او نور ضروري مواد لراستنو شوې سکانو او هندوانو سره مرسته کیږي. سکان او اهلي هنود له پیړیو په افغانستان کې میشتي. دوی په امنیتي ګواښونو سره بیره د یو شمېر خلکو له چلند هم زوریدلی. یو هم د ځینو زورواکو له خوا د افغان سکانو او هندوانو د کورونو نیول دي چې سکانو تل په خپل خبرو کې تر یادونه کړي. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا څه وخت مخکې په خپل فیسبوک له افغان سکانو او هندوانو د ملاتړ تر څنګ لیکلي وو چې د دوی د غصب شویو جایداد دونو پښتنه به په جدي توګه وشي.
ومردل چې د افغان هندوانو او سیکانو په لزګونو هغه کورنۍ چې د امنیتي اندیشنو له کبله له افغانستان او هندستان ته تللې وي ځینې بیرته افغانستان ته ستنې سوي دي، خو په افغانستان کې د ناامنیو لړۍ لا هم روانه ده. په لغمان کې شاوخوا 300 نظامي منصوبین زندان ته اچول سوي دي. د دغه ولایت والی رحمت الله یرمل ویلي نیول سوي نظامي منصوبین د وظیفوي غفلت له کبله زندان سوي دي. پلارمن کې دغه نظامی کسان په داسې حال کې زندان ته چول کیږي چې په دې ورستوي کې د دې ولایت امنیتي وضعیت د خلکو اندیشنې پرولي. د لغمان د خلکو استاذ اندیشمن دي چې پر وخت دغه ولایت ته اكمالات ونسي د دې ولایت زیات سیمه به له لاسه ووزي. نور حال په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د لغمان د امنیتي وضعیت په تړه اندیښنې لیوي ورځي بلې ته مخ په ډیریدو دي، د دغه ولایت امنیتي چارواکي د وضعیت د ښه کېدو ډاډ ورکوي. د یک شنبه د ورځې ماخام مهال داسې خبرونه خپاره شول چې ګوندی وسلوالو طالبانو د لغمان پر مرکزی محبس او د مهترلام خار شاوخوا سیمو کې بریدونه کړي او جنگ د مرکز تر دروازو ورسېدل دی. د لغمان د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزی ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې وسلوالو طالبانو د یک شنبه په ماخام مهال د مرکز مهترلام خار په څنډو کې پر یو شمیر سیمو بریدونه وکړل او په خبره یې چې جنگ د مهترلام خار ته ورغلی وو. د عبدالرحیمزی په خبره کې د افغان ځواکونو اکمالات او لسنیوي ته پر وخت پاملرنه او رسیدنه ونه شي نو د لغمان د سقوط کېدو اندېښنې بلا پسې ډېرې شي.
څو ورځې په لغمان کې جنگ روان ده او د ښاري کمربند چې وو دغه ښاري کمربند هم مات شوی وو. تقریبا جنگ ښار ته رسېدلی وو. مابس پهلوان بابا په نامه یو پوسته وه په دې جنگ را مازدیګر یا ماښام شوی وو.
دا په داسې حال کې د چې تیره اونۍ د لغمان دولت شاه ولسوالۍ په ګډون ګڼې امنیتي پوستې او مهمې امنیتي نقطې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي او افغان ځواکونو ترې شاتګ کړی وو. ځایي خلک د دې شاتګ علت افغان ځواکونو ته د اکمالاتو پر وخت نه رسېدنه یادوي، خو ځایي چارواکي بیا تکتیکي شاتګ بولي، کوم چې له تیرې اونۍ راهیسې د ځایي قومي مخورو په منځګړیتوب رامنځته شوی دی. خو د لغمان د امنی قمندانۍ ویان شفیع الله افغانیار له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې محبس ته د وسلوالو مخالفانو رسیدنه تبلیغات بولي او وایي لغمان ته د تازه دمو سرتیرو په رسیدو سره یې د وسلوالو مخالفینو بریدونه په شا تمبولي او هغوی یې شاتګ تاړ کړي دي.
مخالف وسلوالو د پهلوان بازار ځینو امنیتي پوستو باندې ډلهییز برید کړی و چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د سخت ګرګین سره مخ شول. دلته البته حمایوي ځواکونه هم راغلي، کمانډو سپریاکات هم دلته شتون لري چې انشاءالله ټول وضعیت به نورمال شي، بېرته په خپل مادي حالات ته وګرځي. نو مابس ته تر اوسه نه دي رسېدلي هغوی داسې د دښمن تبلیغات.
د لغمان امنیتي چارواکي په داسې حال کې د لغمان د امنیتي وضعیت د نورمال کېدو ډاډ ورکوي چې د یک شنبه په ورځ یو شمیر تازه دمي افغان سرتیری او د افغانستان د لوی درستیز یاسین زیا په ګډون یو شمیر لوړ پوړي دفاعي او امنیتي چارواکي لغمان ته ولاړل او هلته یې د وسلوالو مخالفانو د ځپنې په هدف د نظامی عملیاتو د پیل خبر ورکړ. وسلوالو طالبانو که څه هم د لغمان د چارواکو د تازه څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې ویلي و چې په لغمان کې د قومي مخاورو په منځګړیتوب له لسو ډېرې امنیتي پوستې بې له دې چې دواړو لورو ته کوم زیان پکې واوړي د دوی لاسته ورغلي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس به دا واوري چې نړیوال ورسپونو د افغانستان په باب کومي مقالي او تفسیر خبرې کړې دي.
د جرمني شپیګل مجلې د افغانستان له پخوانی ولسمشر حامد کرزي سره یو مرکه خبره کړې. خاغلی کرزي ویلي له افغانانو د یو بل پر خلاف کار اخیستل کیږي او په افغانستان کې د سولې کلی د پاکستان په لاس کې ده. حامد کرزي د پښتنو ته چې دای والی وسلوالو طالبانو ته چې ویر خبروي او د حکومت هر کارکونکو په مرګ غواخي د ورور خطاب کوي، ویلي د پخپل واکمنۍ کې دار کړ چې دا د افغانانو جګړه نه ده، بلکې په دې جګړه کې له افغانانو د یو بل پر ضد کار اخیستل کیږي. جمهوریت د طالبانو او طالبان د جمهوریت پر خلاف کارول کیږي. حامد کرزی د پښتنو ته چې څوک د چا په وړاندې درېدلی، ویلي چې امریکا د سپتمبر د 18 متر تروریستي حمله وروسته په افغانستان کې د خپلو نړیوالو اهدافو د تعقیب لپاره یو تاریخي فرصت ترلاسه کړ. د ویلي افغانستان مهم جغرافیایي موقعیت لري چې د برلاسي په نننی نړیوال رقابت کې ستراتیژیک ارزښت زیات دی. د افغانستان په خوانی ولسمشر شپیګل مجلې ته ویلي پاکستان هم په عین وخت کې په افغانستان کې د خپل اهداف د ترلاسه کولو لپاره له طالبانو کار اخلي. په خوانی ولسمشر دې پښتنه ته په جواب کې چې آیا په افغانستان کې د سولې د یوازینۍ بې په توګه د کابل لخوا د ډیورن کرښې پر رسمیت پیژندل امکان لري، شپیګل ته ویلي که افغانستان د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو په څیر له پاکستان سره اړیکې ولري، خایي یو حل لاره پیدا شي. د کرزی په خبره په هغه صورت کې به ډیوران کرخه یو ساحه وي، نه یو ثابت سرحد، خو رسمن به وجود ولري. خاغلی کرزی د توضیح په ډول ویلي غواړي د کرخې په دواړو غاړو کې پراته ولسونه له کنټرول پرته تګ راتګ سره وکړي، هغه څه چې د ده په وینا د جرمني او فرانسې ترمنځ دا اصل شته. ایرو ایشیا ریویو خبرونه په دې عنوان لیکنه خبره کړې ک افغانستان له ګډوډیو سره مخامخ شي، آیا پاکستان به په امان کې پاتې وي؟ خبرونه زیاتوي چې پاکستان له افغانستان سره تر 2400 کیلومتر زیاته اوږده پوله لري. شک نشته چې د افغانستان سوله او ثبات پاکستان ته هم ګټه رسوي. خو د لیکوال په باور په داسې حال کې چې بهراني ځواکونه له افغانستان په وتو دي او د جګړې ښکېل لوري لا هم د سولې پر کومه موافقه نه دي سلا شوي، امکان لري چې د پاکستان ګټې له ګڼو چیلنجونو سره مخامخ شي. ایرو ایشیا ریویو خبرونې لیکلي په کار د پاکستان په دې پړاو کې د خپلو اهدافو او انتخابونو په اړه په احتیاط ګام پورته کړي. د لیکنې په دوام راغلي ځینې کسان وایي چې پاکستان هڅه کوي په افغانستان کې خپل اهداف د نیابتي جګړې له لارې ترلاسه کړي. د خبرونې په لیکنه څرګنده ده چې په پاکستان کې دننه افراطي ډلې له افغان طالبانو سره فکری مشترکات لري چې په عملیاتي لحاظ ورسره همکاري کوي. په مطلب کې راغلي پاکستانی طالبانو تل افغان طالبانو ته وفاداري ښودلې او په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پیاوړي کېدل احتمالا دغه نورې افراطي ډلې هم قوي کوي. خبرونه د پاکستان د یوې سناتورې شری رحمان خبرې هم راخسته چې ویلي دي پاکستان باید له افغانستان د جګړې د خبرېدو اټکل وکړي او په خپل ګاونډي هیواد کې د جګړې بشري اړخونه هم په پام کې ولري.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په ټولو ولایتونو کې د بل مقطه ښوونکو د ګمارلو لړۍ پیل کړې ده. دغه وزارت وایي چې دا پروسه په شفافیت ترسره کیږي او له دې سره به په ښوونځیو کې د ښوونکو د کموالي ستونزه تر ډیره حل شي.
په داسې حال کې چې د ښوونیز کال له پیلېدو دوه میاشتې تیریږي، د پوهنې وزارت وایي چې په ټولو ولایتونو کې د بل مقطه ښوونکو د ګمارلو لړۍ پیل کړې ده. د دې وزارت ویاندې نجیبې آریان ازادي راډیو ته وویل چې په ښوونځیو کې د ښوونکو کموالی یو جدي ستونزه ده او د پوهنې وزارت د هواري لپاره جدي کار کوي. د اغلی آریان په خبره دا پروسه په خورا روڼتیا ترسره کیږي او له دې سره به دا هم جوته شي چې په ټول افغانستان کې څومره نارینه او ښځینه ښوونکي کم دي.
تحصیلی اسناد باید تحصیلی نهادونو لخوا تایید شي او تر څنګ د پروسه به د بایومیټریک له لارې ترسره کیږي او د دوی معاشات به د بانکي سیستم له لارې ورکول کیږي. څوک وکولی شو شفافیت په پام کې ونیسو په کره ډول باندې د شمیرې په ډاګه شي چې څومره ښوونکي جذبېږي. هر ولایت ته به د هغوی د اړتیا په اساس سهمې په نظر کې نیول کیږي څو د ښوونکو د کمښت ستونزه حل شي.
د پوهنې وزارت وایي چې دا لړۍ د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په لارښوونه او د مالی وزارت او د اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د خپلواکې ادارې په مشوره ترسره کیږي. ولې د جذبیدونکو ښوونکو کرش میره نه سرګندوي. خو تر دې وړاندې د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو کمیسیون ویلي چې د دې پلان پر اساس به 1000 ښوونکي چې 10 سلنه به خزي بي جذب شي. په ښوونځیو کې د ښوونکو کموالی په تیره په لرې پرتو سیمو کې یوه جدي ستونزه ده چې د ډیرو کلونو په تیریدو او د پرله پسې ژمنو سره سره لا نه ده هواره شوې. دا ستونزه هم د اوس په پلازمینه کابل کې هم شته. په کابل او پکتیا کې دوه زده کوونکي وایي چې اوس مهال په ښوونځیو کې هرومرو یو یا دوه درسي ساعتونه تش وي.
مرو صنف ده ساتو خالی است و کمبود معلمین است. روزم تقریبا 2300 ما بیکار بودیم. خواهی شما اینمی است که یک ذره توجه به ما شما بخاطر از اینکه یعنی وقت خود از خانه میم، ما میرید درس خانه، اما اینجا که میم تمام ساعت بیکار هیچ درس نمیخواد.
زمانم نازنین ده ادوالتون سن که مونگ خوانده که کمبود معلمی نشته و مونگ 2 ساعت و 3 ساعت درسون هوا یو بیا دیگه خالی ره غوار دولت سخه مونگ تا معلمین
اسمحال نگدی لس میلیون انجونی او هلکان در افغانستان پا اتل زر خوانزیو کی پولیک لوست بخ دی چه در 240 زر رسمی او زرگونو بالمقتا خونکو لخوا ورتا زدکر ورکول کیگی. خو په یو شمیر ولایتونو کې د امنیتي ستونزو ترڅنګ د درسي کتابونو کموالی ښوونکو ته په وخت ماشنور کول او داسې نور هغه څه دي چې د پوهنې برخه یې سخته ټکنې کړې ده.
اوس هم ورزو غزنی ته د غزنی اوسیدونکو ادعا کوي چې سیمه ایز ملکي او نظامی رهبری مرکزی دولت ته د غزنی دروان وضعیت په اړه رښتیا خبره نه کوي. دوی ویل دی عمله دلته امنیتی حالات ورځ تر بلې خرابېږي. خود غزنی چارواکي دا خبره نه مني. نورحال په دې راپور کې
حاجی علی خان قومي مشر دی. دی د غزنی د کارباغ ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې دا وخت په غزنی ښار کې اوسیږي. علی خان ادعا کوي چې د غزنی سیمه ایزه ملکي او نظامی رهبری مرکزی دولت ته د غزنی د روان وضعیت په اړه رښتیا خبره نه کوي. علی خان د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ د مرکز د محاصرې او دغه ولسوالۍ د امنیت قومندان د یادونې تر څنګ وایي چې سیمه ایزې رهبرۍ مرکزي حکومت ته غزنی ګلی ګلزار جوړ کړی، ځکه خو دلته امنیت ورستر بلې خرابېږي.
نور وزل دولت څوک څنګه وک یو پنځمانې د رمضان دی مرګري څوک نه ورکه په ټول دولت کې اول ته سیاست جمهوریت آل وک و هیڅ مشکل نه سبا دلته هم نامان د بل پاکد هیڅ څه قسم د کوي خدا ټول وین.
علی خان د خبره په داسې حال کې کوي چې د غزنی ډیری اوسیدونکو هم ورته ادعا کوي او وایي چې سیمه ایزه ملکي او نظامی رهبری مرکزی دولت ته د غزنی د روان وضعیت په اړه رښتیا خبره نه کوي. ځینې مدني فعالان هم وایي چې د غستونزا شتون لري، نو ځکه دلته مشکلات جوړ کړي دي. د مینار مدني ټولنې غړی امین الله بهار وایي تیر ورځ مو د ستونزه د غزنی له والي سره شریکه کړه، خو دا ډیره کړه او اسناد هم راښکاره کړل چې په هر خبره کې مرکزی دولت ته رښتیا او حقیقت ویلای دی.
په دې شک نسته چې محلي مسؤول ادارې ولې مرکز ته یا کاذب معلومات ورکول. که څه هم په دغه مسله باندې موږ له والي صاحب سره ناسته درلوده، والي خپل هغه ټول اسناد کوم چې مرکز ته مرکزي دولت ته لیږلي ول، حقیقت هم کوم چې د لیولو هغه یې رسولي وو.
به هر وایي که د غزنی محلي او نظامی چرواکي مرکزی دولت ته د غزنی په اړه رښتیا نه وایي، خو ځینې ولسوالان او د ولسوالیو امنیت قومندانان بیا د غزنی سیمه ییزې ادارې ته د ولسوالیو حقیقت نه بیانوي چې لامل یې د محلي ادارو له لورې مرکزی دولت ته کاذب معلومات ورکول دي. خو د غزنی محلي او نظامی چرواکي بیا د خلکو دغه ادعا نه مني او وایي چې دوی لحظه په لحظه د غزنی د ترینګالي وضعیت په اړه له مرکزی ادارې سره په اړیکه کې وي. امنیت قومندان سوال حکمت الله کوچای وای د ملکی ادارو په اړه قضاوت نه کوي، خو په نظامی برخه کې له مرکز سره ښه همغږي لري او په دې برخه کې ورته رښتینی معلومات ورکوي.
د ملکی ادارو کوالی صاحب د نور مسولین دي، دغه په اړه به مونږ ارجابي او قضاوت نه لرو، ولی مونږ د خپل صلاحیت او مسولیت پرنا کې تر اوسه پورې په فضل خدای امنیتي او دفاعي سکتور د محلي سطح هم دغه شکل مرکز کې لمادون قدمی سره مافو قدمی سره امجاور قدمی سره ښه مانګی لري.
د غزنی ولی بیا مرکزی حکومت ته د غزنی د وضعیت په اړه حقیقت او رښتیا ویل خپله ذمہواری ګڼي. بریډ جنرال سید عمر نورستانی ازادي راډیو ته وویل چې د زموږ مجبوری ده چې د غزنی په اړه مرکزی ادارې ته حقیقت او رښتیا خبره وکړو ترڅو هغوی له موږ سره په هر برخه کې همکاري وکړي.
وظیفه او مسئولیت می داده چه مرکزی حکومت هغه حقایق چې دلته په ټول مواردو کې نه نظامی بخش کې شته دي موجود دي ورته په ګوته کو او دا موږ کړی دي. موږ د حقایق ویلو په نتیجه کې بیا مرکزی حکومت د قدومره بخشونو کې نه د نظامی بخشونو کې موږ سره ډیر کومک کوي.
دا په داسې حال کې ده چې غزنی دا وخت له یو سخت ترینګلي حالت سره مخ دی. جګړې د ښار څنډو ته رسیدلې دي او له مرکز او څنګلورو ولایتونو سره یې لارې د وسلوالو طالبانو په واک کې دي. ځینې ولسوالۍ سقوط دي، یا یې مرکزونه محاصره دي او یا یې هم لارې بندې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمي واسيمه ای زما سلام. تمه د جر په ایران کې د ولسمشری چاکونو شل ورځنی کمپاینونه پایلسی. لدی سره جوخ په ټولنیزو شبکو کې د غنو حقوق کورنۍ لخوا په چاکونو کې د نه ګډون کمپاین پایلسی به چنجدي. خپل خپلوانی د حکومت لخوا وجل سیوی یا زورول سیوی دي. د ایران د ولسمشری چاکنی د جون پراتلسم کیږي. نور په یو راپور کې
په ایران کې د 14 کال د ولسمشری ټاکنو د کمپاینونو پرانیږدي کې دوه سره یو لوی برخه خلکو په دې ټاکنو کې د نه ګډون کمپاین پیل کړي. اکثر دا هغه خلک دي چې د حکومتي ځواکونو یا حکومت پلوي ډلو لخوا د کورنۍ غړي زورول شوي، وژل شوي یا اعدام شوي دي. د رای بې رای یا رای نه می دهیم کمپاینونو لویه برخه د 1990 کال د عقرب لړم په مظاهرو کې د وژل شویو، د سپایي پاسداران پر راکشونو باندې د لګېدلې الوتکې د قربانیانو او اعدامیانو کورنۍ دي. د 1990 کال کال د لړم په میاشت کې د ایران لزګونه لوی او واړه خارونه د حکومت ضد پراخو مظاهرو شاهد و چې پکې د دولتي ځواکونو لخوا مظاهره چان وځپل شول. که څه هم امریکایي چارواکو هغه وخت د وژل شوی مظاهره چانو شمیر یو نیم زر شاوخوا بللی و، د بخښنې نړیوال سازمان بیا له دولتي ځواکونو سره په اخوډب کې د وژل شویو ایراني مظاهره چانو شمیر 300 تنه یاد کړی. زرګونه کسان بندیان شوي هم دي چې د ډلې ګڼ په اعدامونو محکوم او د یو مشهور پهلوان نوید افکاری په څیر ځینې آن اعدام شوي هم دي. تازه د انتخاباتو پر ضد د کمپاینونو په لړ کې ګڼو ښځو په ټولنیزو شبکو د خپل وژل شویو ورونو زامنو یا خاوندانو عکسونه ایښي او خلک یې هڅولي چې په ټاکنو کې برخه وانخلي. یو هم د وژل شوی رضا معظمی ګودرزی مور فیروز معظمی ده چې خبرې د آزاد اروپا فردا رادیو خبری کړي.
اتلس میاشتې وشوې چې زوی رانه واخیست، د زړه توتې رانه لری کړه. زمې د خپل ځواني مرګ زوی لپاره چې ټولې هیلې خاورې شوې رایه نه ورکوم.
د محسن جعفر پنا په نوم دی اوبل وژل شوی ځوان خور سمیا جعفر پنا هم له خلکو غواړي چې په ټاکنو کې لګډون ډډه وکړي.
زه د ایران اسلامي جمهوریت ته رایه نه ورکوم. تاسو هم د خدای په لحاظ رایه مه ورکوي. سو دا بلا چې په ما راغلی په تاسو رانه شي، رایه نشته.
تمه ده د ایران ولسمشری ټاکنې سږ جون په 13 نیټه وشي. ښایي په همدې یو دوه ورځو کې د نگهبان شورا لخوا د ولسمشری ټاکنو د کاندیدانو وروستی نوملړ هم اعلان شي. د کاندیدانو نوملیکنه وختي پای ته رسېدلې او دا څو ورځې نگهبان شورا خپلې څېړنې کولې څو وروستی نوملړ برابر کړي. په پیژندل شویو کاندیدانو کې د قضایه قوې د رئیس توندلاري ملا ابراهیم رئیسی او د پارلمان د مخکنی رئیس علي لاریجانی نومونه ډېر اخیستل کېږي. رئیسی د ایران له رهبر آیت الله خامنهای سره نږدې اړیکې لري. محمود احمدی نژاد هم چې دوه دورې ولسمشر پاتې شوی ځان کاندید کړی. یوازې یو ښځه کاندیده ده چې ښایي د نگهبان شورا لخوا تایید نشي، ځکه چې په تیرو څو دورو کې هیڅ یوې ښځې د کاندیدانو وروستي نوملړ ته لار نه ده موندلې. ځینو کاندیدانو بیا د ټاکنیز کمپاین له رسمي دورې مخکې هم د همدې اونۍ له سره کمپاینونه پیل کړي او تر ډېره یې له خپلو ټولنیزو شبکو د یو بل پر ضد د بیانونو په خپرولو لاس پورې کړی.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. پلغمان کې تر ډلایزو بریدون وروسته د افغان پوز د لودریستیز په مشرۍ پوځي عملیات روان دي. بلخو د لغمان ولی ویلي چې سلطنت ځایي نظامی پوځیان د وظیفوي غفلت له کبله زندان ته چول سوي دي. په پکتیا کې د دوو پوځي موټرو د ټکر په نتیجه کې یو سرتیری وژل شوی او نور کسان ټپیان سوي دي. د افغانستان د تکواندو معلولو لوبغاړو د پارا اولمپیک لوبو لغوراوي پړاو د برونزو درې میډالونه وګټل. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ او د ځینو اروپایي هیوادونو مشرانو په ګډه د بیلاروس لخوا د یوې الوتکې د مسیر د بدلولو د پیښې د جدي پلټنې غوښتنه وکړه. په ایټالیا کې د هوایي لفټ یا برقي وسیلې د سقوط په پیښه کې 14 کسان مړه شوي دي.
دا ژوند رنگونه
کوچه
د کوم جی
د جلال آباد سرخو
په کور کې څوک اسایه
کور کې مال له خدای درې مزامون دي 2 ملوریان سرون من مسیان یا مخزه د یازم
یو لاس کسان به څوک اس کار کوي
کار به کې یو مشه زوی می تعلیم تربیه کړي هغه شپړسم څخه کال خلاص مدیر غونډ نه دی خو او بل زوی می 12 خلاص کړی هغه تم کار ګورو کور کې انده دوه کس کار کوي یو لاس کس خورا کلر
دوه کس کار کوي او یو لاس کس ډوډۍ خوري دا څنګه پوره کوي
یو بل میاشته پورې سره نو کیږي نو د کور خرچه چای او چینی غوړي او خاص ور شه نو د جنب خرج لرګي زغال بخاري هر شی مونږ په خرید عدل تخفل جام نه لرو په کرایو د کال دې سره کراوت
معمولا کوم خواړه ډیر وړي کوم شیان دی پخ کی
خو زمونږ هم دغه ترکاری ده کله لوګان کله ماټر کله بنګړې کله تور بانجان کله غوخه خو د غریبي کور دی دغه قطغونه نه کله دال کله ورو راګي دغه صابونه نه کله وچو خرچه سره گزاره کور سره پاغه کلا خزه او مسیان مریضانم شي دوا کله مفتشه په خانه ته منډه کو
په کمو پیسو باندې گزاره کول څومره یو سخت کار دی
وڅخ کار دی اوس کوم پیسې دې پغمانه پورې زم لازم اتیار پیار اور زما کرا کیږي دلته ډوډۍ په سوال کله دغلته خرو کله د ماسل پسمانده چې پاتې شي په تاوخانه کې مونږ ته ډوډۍ راکې زمونږ د دولت ډوډۍ بوغانانو هیڅ نشته ده
د څه رقم یو ځوند غوښتون کوي
ځوان خو همدغه ده چې زمونږ څه چې قلبا خپلوان دي جرین موټر غر بر صابونه مونږ ټولو نه غریبانې پسپان
په دې لکه کاکا چې یو ورځ د ټول مشکلات حل شي